پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اوري. نن چهارشنبه ده. د په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته رسېدلی. د افغان حکومت هیله ښکاره کړې چې د خلیلزاد سفر له وسلوالو طالبانو سره د سولې د عملي خبرو د پیل لامل شي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی پاکستان ته رسېدلی. د سرپل د سیاد ولسوالۍ امنیه قومندان له خپلو دوو ساتونکو سره د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل سوی دی، او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په یو غونډه کې د ایران لخوا د توغندیو د وروستۍ ازموینې په اړه بحث وکړي. پوره خبر نواوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته رسېدلی. زلمی خلیلزاد د سپتمبر په وروستیو کې په دې ماموریت وګمارل شو. له هغه راهیسې دا پاکستان ته د زلمی خلیلزاد دریم رسمي سفر دی. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي ریاست خوشبیني څرګنده کړې چې په دې سفر کې به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د خلیلزاد هڅې څرګندې پایلې ولري. د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل
مسلمانې چې دا ځل سفر وکولی شي نو د مذاکراتو پیل ته نږدې دي. په دې معنا چې هر هغه څه چې طالبان غواړي په هغې باندې مفصل بحث وشي. پاکستان تېر ځل هم خلیلزاد ته ژمنه ورکړې وه. د امریکا دریځ په دې اړه روښانه دی، او د افغان حکومت هم چې نور په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه د هغوی د تمویل او تجهیز منابع د زغم او د منلو وړ نه دي.
وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره خبرې رد کړي او په مکرر ډول ټینګار کوي چې یوازې له امریکا سره خبرې کوي. خلیلزاد به کابل او دوحې ته هم لاړ شي چې د افغانستان د حکومت او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره وګوري. د افغانستان حکومت وایي چې د افغانستان د فوټبال د نجونو د ملي لوبډلې د یو شمېر غړو لخوا د جنسي زور زیاتي د ادعاو په اړه څېړنې کېږي. په دې اړه د افغانستان جمهور رئیس پرون غږ وکړ چې باید عاجلي څېړنې وشي. جمهور رئیس اشرف غني پرون د افغانستان له لوی څارنوال سره هم وکتل، او تر هغه وروسته یې وویل چې داسې ادعاوې ټکان ورکوونکي دي. د افغانستان ولسمشر وویل چې له لوی څارنوال سره یې په دې اړه خبرې کړې دي، او له هغه څخه یې ژمنه اخیستې ده چې دغه مسأله به د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې وڅېړل سي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې یو شمېر مخکنیو غړو په وروستیو کې د ګارډین رسپانې ته وویل چې د افغانستان د انجونو په ملي لوبډله کې له یو شمېر کسانو سره ناوړه چلند شوی دی. خو د افغانستان د فوټبال د فدراسیون چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه جدي دي، او څېړنې کوي، او که چیرې داسې ادعاوې ثابت شي چې حقیقت لري دوی به یې عاملینو ته سزا ورکړي. د سرپل د سیاد ولسوالۍ امنیه قومندان عبدالمالک نظامی له خپلو دوو ساتونکو سره د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې وژل شوی دی. د دې ولایت د والی ویان ذبیح الله امانی نن د ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه ناوخته د سیاد ولسوالۍ په مرکز کې له څو اړخونو نه حمله وکړه چې په پایله کې یې د دې ولسوالۍ د امنیه قومندان او د هغه دوه ساتونکي ووژل شول. سیاد د سرپل ولایت له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې وخت نا وخت له هغه ځایه د ناامنیو او وسلوالو حملو خبرونه ورکول کېږي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په یو غونډه کې د ایران لخوا د توغندیو د وروستۍ ازموینې په اړه بحث وکړي. واشنگټن او متحدانو یې دا ازموینه د امنیت شورا له پرېکړه لیک څخه چې درې کاله مخکې تصویب شو سرغړونه بللې ده. امنیت شورا دا غونډه په داسې حال کې پلان کړې ده چې د ایران د توغندیو د پروګرام په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د روانې اونۍ په پیل کې فرانسې د ایران د توغندیو د ازموینه پارونکي او د بې ثباتۍ لپاره یو عمل وباله چې ویل چې دا اقدام یې د ملګرو ملتونو د ملګرو ملتونو ل 2211 نمبر پریکړه لیک سره سمون نه لري. د بریتانیا د بارونیو چار وزیر هم د ازموینه د پرونی غواش او تخلف عملو باله او د دې ازموینو د بندیدو غوښتنه وکړه. ل دې مخکې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هاک ل اروپایي ټولنې غوښتنه کړې و چې د ایران د بلستیک توغندیو پروګرام نخشکری او نوی بندیزونه پریو لگوی. شاغلی براین هاک دا ایران دا پروگرام دیر خطرناک پللی و. او دا امریکا دا متحدو ایالاتو دا پخوانی ولسمشر جورج بوش مړی پرون دا هغه هیواد پلازمینی واشنگتن دی سی تا ورسی دا پپام که دا چه دا خورو تا ترسپارلو مخ که دا رسمی مراسمو لپاره حل تا یو چه و ساتل شي. د امریکا یو څلوېشتم ولسمشر د څلور نوي کلونو په عمر د جمعې په ورځ په ټکزاس کې مړ سو. د هغه مړی به د چهارشنبې په ورځ یعنی نن د واشنگتن په لویه ملي کلیسا کې د بهرنیو میلمنو او د امریکا د پخوانیو ولسمشرانو په ګډون د جنازې له رسمي مراسمو وروسته خاورو ته وسپارل شي. په دې مراسمو کې به د هغه زوی او د امریکا بل ولسمشر بل پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش هم حاضر وی، خو هغه به وینا و نکړي. د جورج بوش مړی به د پنجشنبه په ورځ هیوستن ته ولېږدول سي او بیا به د ده د میرمنې باربرا او لور روبن ترڅنګ چې په څلور کلنۍ کې د وینې د سرطان له کبله مړه شوې وه خاورو ته وسپارل شي. جورج بوش پلار چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د جنګي الوتکې پیلوټ و او په اویایمو کلونو کې د سی آی ای د مشر په توګه دنده ترسره کړه، د بلهار ولسمشر په پرتله، البته د امریکا د بلهار ولسمشر په پرتله ډیر عمر وکړ.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. باندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته رسیدلی دی. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویاند وایي حکومت هیله لري چې د زلمی خلیلزاد سفر د افغانستان د سولې په چارو کې د عملي خبرو د پیل لپاره زمینه برابره کړي.
مسلمانې چې دا ځل سفر وکولی شي نو د مذاکراتو پیل ته نږدې، په دې معنی چې هر هغه څه چې طالبان غواړي په هغې باندې مفصل بحث وشي.
افغان حکومت وی د افغان ځواکونو ژمنی عملیات په جدي میاشت کې پیلېږي. دفاع وزارت هم وی د تهاجمي عملیاتو اندازه زیاته کړي.
موږ تهاجمي عملیات زیات کړي دي، نتیجه ښه ده، تر څو له یو خوا د خپلو عسکرو د مرګ ژوبلې مخه ونیسو.
نور مسایل هم لرو. د پروګرام په دویمه برخه کې به روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه درته خبره کړو. راز لومړی مطلب ته وخت. په افغانستان کې د غرمې دولس بچې او اته دقیقې. لومړی مطلب مو دا دی چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د دریم ځل لپاره پاکستان ته ورسید. د افغانستان اجرایه ریاست وایي هیله ده چې دا وار پاکستان ته د زلمی خلیلزاد دغه سفر له وسلوالو طالبانو سره د سولې د عملي خبرو د پیل لامل شي. د دغه ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل وخت را رسېدلی چې د افغانستان د سولې په خکې پاکستان خپل ژمنو ته عملی بڼه ورکړي. اکرام الله اکرام دغه موضوع تعقیب کړي او همدا شپه د کابل په سټوډیو کې ده. مهرباني وکړئ اکرام صاحب.
ډیر زیاته مننه سانک زیر صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان اجرایه ریاست وایي هیله شته چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پاکستان ته دریم سفر به افغانان له وسلوالو طالبانو سره سولې ته نږدې کړي او پاکستان به په دې برخه کې عملی اقداماتو ته اړه باسي. دغه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې تمه ده چې دا وار ښاغلی خلیلزاد له یوې عملی لاسته راوړنې سره له پاکستان افغانستان ته راستون شي.
مسلمانې چې دا ځل سفر وکولی شي نو د مذاکراتو پیل ته نږدې، په دې معنی چې هر هغه څه چې طالبان غواړي په هغې باندې مفصل بحث وشي. پاکستان تېر ځل هم خلیلزاد ته ژمنه ورکړې وه. د امریکا دریځ په دې اړه روښانه دی او د افغان حکومت هم چې نور په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه د هغوی د تمویل او تجهیز منابع د زغم او د منلو وړ نه دي. موږ هیله منو چې دا ځل ډاکټر زلمی خلیلزاد چې کابل ته راګرځي په دې اړه د یو عملي اقدام د پیل خبر له ځانه سره راوړي.
خغلی خوزون ویل افغان حکومت هیلمند چې امریکا به پر پاکستان فشارونه زیات کړي او دغه هیواد به د خپلو پخوانیو ژمنو عملي کېدو ته اړ باسي. د په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن د دریم ځل لپاره پاکستان ته رسېدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې خلیلزاد به د ډسمبر له دویمې تر شلمې نیټې پورې د افغانستان تر څنګ روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، متحده عربي امارات، قطر او بلجیم ته هم سفرونه وکړي. که څه هم په دې اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو سره د ښاغلي خلیلزاد د لیدلو په اړه په واضح ډول څه نه دي ویل شوي، خو برطانوي ورځپاڼې ټلګراف خبر ورکړی چې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر استازي له امریکا سره د خبرو اترو د دویم پړاو په اړه طالب مشرانو پاکستان ته غوښتي دي. په همدې حال کې د وسلوالو طالبانو یوې سرچینې هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې د قطر د سیاسي دفتر د مسؤل شیر محمد عباس په مشرۍ د دغه دفتر شپږ کسیز پلاوی پاکستان ته رسېدلی دی. له بل خوا یو لوړپوړي پاکستاني چارواکي ویلی دی چې د امریکا ولسمشر ترامپ د پاکستان صدر اعظم ته د په افغانستان کې د سولې په مسله کې د همکاري لپاره عمران خان ته یو لیک هم استولې دی او د افغانستان د سولې په پروسه کې ترې همکاري غوښتې ده. هغه مسله چې سپینې ماڼۍ هم تایید کړې ده، امریکا ډېر پخوا راهیسې په پاکستان باندې بېلابېل فشارونه وارد کړي او غوښتنې ترې کولې چې هغه کسان د طالبانو هغه مشران چې په پاکستان کې دي باید د افغانستان سره د سولې میز ته کښېني او د سولې خبرو اترو ته کښېني. پاکستان هم په روسیو کې په یو اعلامیه کې ویلي دي چې پاکستان دغه موضوع ته ژمن دی او د نیک نیت په هدف باندې د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري کوي. د نړیوالو چارو افغان کارپو سید خالد سادات وایي چې دا ځل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغه ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر پاکستان ته مهم سفر دی او له لاسته راوړنو به ډک وي. نوموړي وویل
زه فکر کوم د زلمی خلیلزاد سفر په دریم پړاو لپاره منطقې لپاره بل څو جهات مهم وي. یو دا ده چې د خپله اوس طالبانو یو حیات چې د قطر څخه پاکستان ته راغلی، د پاکستان خپله د طالبانو درمندګانو د هغې نظامیان دي، د افغانستان څخه تر پاکستان ته قطر څخه کوم حیات طالبانو راغلی. دریمه خبره د پاکستان د نظامي فشار پر طالبانو او سیاسي فشار دوی وي. ډېره مهم ده چې خپله امریکا اوس غواړي تر څو پاکستان سره په شکل پښتو ډول باندې همکاري وکړي تر څو اقتصادي بحران څخه راووځي.
خغل سادات باور لري او غوښتنه کوي چې دا ځل امریکا باید په پاکستان باندې فشارونه نور هم زیات کړي تر څو وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې میز ته کښېني. بلستان اکسس.
بله مننه کوم اکرام صاحب. و موردل چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته رسېدلی دی او تمه ده چې هلته له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې او ثبات په اړه باندې خبرې وکړي. افغان حکومت هم هیله ښکاره کړه چې په دغه سفر وکولی شي د افغانستان د سولې د خبرو په پیل کې عملي پیل کې مرسته وکړي. په همدې ارتباط مو د افغانستان د مشرانو جرګې له دویم مرستیال آصف صدیقي سره خبرې کړې دي. دغه مرکه اجمل تورمان کړې ده. له آصف صدیقي نه د زلمی خلیلزاد دغه سفر او د سولې په اړه باندې پوښتنې شوي.
که چیرې موږ متوجه شوې تاسو د ټرمپ غیر مستقیم ګواښ پاکستان منووسو چې د تروریزم په مقابل کې موږ سره همکاري وکړي او د دې په څنګ کې د افغانستان په اړه موږ ډېر جدي او ډېر قاطع او لپاره مهم ده د افغانستان امنیت دا موږ لپاره ډېر ښه د ساور او د دې په څنګ کې دا پخپل خلیلزاد د سولې په پروسه کې ډېر حمایه کوي ولې د لپاره چې پاکستان هم پخپل په پوهیږي چې ټرمپ هم په موضوع کې پخپله هم داخل شوی ده. نو زه فکر کوم چې دا د لبا د خلیلزاد تا غواطا دوی سره لیدل کېږي چې یو اندازا امیدواری او کومه توقع چې مونږ لرو هغه مونږ تر لاسه کوو. هغه په دمه معنی چې یو خو خپل اوس پاکستان هم ډیر بد حالات اقتصادي مشکل کې ډیر هم زیات په 40 باندې ډیر جدي او گرفتار دي. د پسنګ د کلدار ارزښ د ډالر په مقابل کې همداسې اقتصادي مشکل به ورځ پر ورځ زیات روان ده. د پخپله هم د دې توس مداجې شوی چې دا پخپله غیر مستقیم فشارونه د امریکای لخوانه پدوی ده او چې د موږ سره صادقانه همکاريونه کې کېږي د لاپس د فشارونه د اقتصادي فشارونه او د تجارت مقابله ګډیر جدي ګواښ سره متوجي.
فکر کوي دې ته په پام سره په خاله سوال کېدل چې پاکستان اختیاري همکاري نه کوي، آیا دا ځل پاکستان د افغانستان سولې برخه کې اختیاري همکاري وکړي؟
زه فکر کوم چې مکه سماعت سره موضوع فرادلوت ما مطلب دا و چې دغه د ترامپ ولسمشر د امریکای د حکومت لیکل چې لیګل عمران خان ته د پاکستان صدر اعظم ته د خپل دا ونمود کی چې د امریکای په افغانستان کې د امنیت او د سولې په اړه موضوع باندې دوی خوشبین ده او دوی غواړي چې په افغانستان کې امنیت راشي او نو دغه موضوع دا په دمه چې دلته غیر مستقیم یمن هم سامل پاکستان هم ګواهی او دې په څنګ کې هغوی نه غوښتنه هم سوی چې باید په مقابل کې همکاري وکړي د افغانستان د سولې په مورد باندې همکاري وکړي ولې د لپاره چې موږ لپاره د افغانستان امنیت ډېر مهم ده.
یعنی ستاسو نظر سره تاسو په څه باور یې چې همکاري به وکړي که وبه نه کړي تیرو ته پام سره؟
زه فکر کوم که چیرې دا ځل دوی اول خو زه داسې فکر کوم کېدای شي دوی تر زیات اندازې پورې دوی دا ځل به موږ سره همکاري وکړو ورته لپاره چې د عمران خان کله چې دی پخپله کاندید هم و د دې شعار به دا و چې موضوع غواړم چې افغانستان دولت سره ښه اړیکه ولرو دې په څنګه د سولې په مرض باندې غواړم چې صادقانه همکاري ولرو د کمپاین نه مخکې بیا خاصا په مطبوعاتو کې همیشه په دې موضوع باندې بحث کړي بیا د دې په څنګ کې عمران خان زیات اندازې پورې د فوز همکاري ورسره چې بلاخره موقف ته ورسېده نو دا په دې معنا ده کله چې دوی کومې خبرې کې د فوز په غوښتنه او په مشوره باندې دغه مطبوعات کې کومې خبرې کې دوی په مشوره او دوی په همغږي باندې بحث لري یعنی ښه همانګي لري فوز سره نو د پاکستان ټول قدرت فوز پر لري زه امیدوار یم چې دغه موضوع به دا ځل به پاکستان حکومت مو سره ډېر صادقانه هم کوي کې
د مشرانو جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي و چې د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه باندې خبرې کولې او هیلې وښودله چې دغه سفر وکولی شي پاکستان وهڅوي چې له افغان حکومت او د سولې له پروسس سره صادقانه همکاري وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اقتصادی خبرونه فیروزه عزیزی وی.
د غزنی ولایت د کرن ریاست وای چې د ناسم امنیتی وضعیت له امله په دغه ولایت کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. د یاد ولایت د کرن مشر عبدالمتین قلندری نن سه شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده سره دې چې غزنی د اقتصادي فعالیتونو مرکز ګڼل کېږي خو اوس نامني په دغه ولایت کې د بیلابیلو اقتصادي فعالیتونو او کارونو پر وړاندې خنډ ده. ښاغلی قلندری وایي پخوا د غزنی ولایت 80% خلک په کرنه بوخت وو اوس هلته 10% خلک هم کار کې لنه شي کولای. نوموړی وایي غزنی ډیری هیوادونو ته د نړۍ په کچه د لومړۍ درجه آلوبخارا صادرات لرل خو اوس په دې برخه کې صادرات نه لري. د غزنی ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په دې وروستیو کې په څو ورځنۍ جګړه کې له 800 زیات دوکانونه او له 300 زیات مارکیټونه وسوځول شول چې خلکو ته پکې مالي تاوانونه واوښتل. په پنجشیر ولایت کې د ګیلاسو 370 نوي باغونه جوړیږي. د پنجشیر د کرنې ادارې مشر محمد رؤوف یعقوبی وایي په دغه ولایت کې د نیالګیو کې خودلو کمپاین پیل شوی چې د دې کمپاین په لړ کې د دغه ولایت په 370 جریبه ځمکه کې او په اتو اداري واحدونو کې د ګیلاسو باغونه جوړیږي. د نوموړي په خبره په دغه باغونو کې 14500 د ګیلاسو نیالګي کې خودل کیږي چې د کرنې وزارت لوري ورته 2,270,000 افغانۍ بودجه ځانګړی شوې ده. ښاغلی یعقوبی وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د کرنې وزارت لوري د پنجشیر ولایت له 500 جریب نه په زیاته ځمکه کې د ګیلاسو باغونه جوړ شوي دي. د پنجشیر د کرنې د ریاست د معلوماتو له مخې دغه ولایت د ټول هیواد په کچه ښه ګیلاس تولیدوي چې خلک یې له دې درکه ښه عاید هم ترلاسه کوي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 500 کیلو بورې قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 500 کیلو بورې بوره 1,280 افغانۍ، یو درې نیم منی بورې وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 850 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 اتیا پوله، یو یورو 50 اتیا افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر هندۍ کلداري 1,000 افغانۍ، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 1,500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل دا خبرونه هم دا ازادي راډیو په ویب پانی ازادي راډیو دات کام کې لوستلای شي. اوس هم راځو یوې بهرنۍ موضوع ته. په پیښور کې وسلوالو پر ژورنالیستانو برید کړی دی. دغه برید په نتیجه کې یو خبریال وژل شوی او یو کیمرمین ټپي شوی دی. په دې اړه فریبا ظاهر جزئیات راټول کړي دي. ظاهر صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. دا پیښه څه وخت او څنګه شوې ده؟
مننه صفی جانه. د معلومو وسلوالو د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور کې د یو ځایي ټلویزیون خبریال په دز وژل او کیمرمین ټپي کړی دی. د پیښور ښار د پولیسو په وینا دا پیښه د دوشنبه په ورځ د دغه ښار په رنګ روډ سیمه کې رامنځته شوې، چې په نتیجه کې د رایل ټلویزیون خبریال نور الحسن وژل شوی او کیمرمین ملګری ټپي دی. د اکسپرس ټریبیون ریسپانډ د راپور له مخې د رایل ټلویزیون پر خبریال او کیمرمین تر جز ورسته دوی د درملنې لپاره روغتون ته روان ول، چې خبریال نور الحسن په لار کې صبر کړو، کیمرمین پر روغتون کې وستر درملنې لاندې دی.
بله، مننه. پولیس سوای چې دا وسلوال څوک دی او د برید دلیل څه دی؟
د خبر پښتونخوا صوبې د پولیسو مشر صلاح الدین محسود لاروند د درو څخه د تحقیقات غوښتنه کړې ده. خو لا تر اوسه معلومه نه ده چې دغه وسلوال څوک دی، نیم کم ډلې مسولیت منلې ده او له خبریال څخه دا چې څه غوښتل دا تر اوسه معلومه نه ده. خو دا په تیرو دوه میاشتو کې دوام ځل دی چې وسلوال په خبر پښتونخوا کې پر خبریالانو برید کوي. تر دې مخکې هم په اکتوبر میاشت کې د خبر پښتونخوا په هری پور سیمه کې یو ځایي خبریال سهیل خان د نامعلوم وسلوالو لخوا په جز وژل شوی و. په پاکستان کې البته دا وایم چې په دې وروستیو کې پر خبریالانو بریدونه او د هغوی زورول په داسې وخت کې جوړ شوی دی چې د عمران خان په مشرۍ د دې هیواد نوی حکومت په خپلو لومړی ورځو کې ویلي و چې د خبریالانو د ژغورنې لپاره به لازم اقدامات کوي. پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره په خطرناکو هیوادونو کې شمیرل کیږي. چهار کال پکې پر خبریالانو د بریدونه او د هغوی د زورونې لسکونه پیښې کیږي. د یادونې وړ دی چې د ملګرو ملتونو یوې ادارې یونسکو د روان کال په اګست میاشت کې په خپل راپور کې ویلي و چې په پاکستان کې له 2012 میلادي کال رئیسی البته د 2012 څخه تر 2014 پورې دیش خبریالان وژل شوی دی. او د پرونی پیښه په ارتباط باید ویم چې په خیبر پښتونخوا کې د خبریالانو د اتحادیه چارواکو په پېښور کې پر نور الحسن د برید قندلې دی او پر امنیتي ادارو یې ځخ کړی چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره دی ګامونه پورته کړي.
بله، مننه کوم فریبا ظاهر. و موریدل چې پرون په پېښور کې په ژورنالستانو باندې برید شوی دی. یو ژورنالیست وژل شوی او یو بل ټپي دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اجمل تور مان اورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼه د افغانستان د سولې په اړه په خپل سره مقاله کې لیکلي چې په دې وروستیو کې د سولې په اړه که څه هم په ملي او نړیواله کچه تحرکات پیل شوي دي، خو ورسره مل په وړاندې خنډونه هم راپورته شوي. دنیا لیکي د دغو خنډونو له ډلې یو خنډ ارګ دی چې نه غواړي د سولې له بهیر سره صادقانه همکاري وکړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي که څه هم ولسمشر غني تر دې وړاندې په کرات ویل چې د سولې لپاره له خپل سر نه هم تیر دی او د سولې پر وړاندې خنډونه به پر طالبانو او نورو لوریو اچول. خود سر مقاله لیکونکو په خبره موضوع برعکس ثابت شوه. ورځپاڼه زیاتوي درګ روسي دریزونه د سولې پر وړاندې د درېدو په معنا دي. انیس دولتی ورځپاڼه هم په خپل سر مقاله کې د افغانستان د سولې په اړه لیکلي دي. انیس لیکي نړۍ باید د افغانانو په مالکیت د سولې د خبرو په تړاو له ملي او نړیوال اجماع نه ملاتړ وکړي او د سیمې او له سیمې بهر هیوادونه هم د اسانچارو په توګه خپل رول هیر نه کړي، ځکه چې بین الافغاني مذاکرات سولې ته د رسیدلو لپاره تر ټولو غوره لاره ده. په سرمقاله کې راغلي افغان دولت خپل پلاوی ټاکلی او له طالبانو یې هم غوښتي که په سولې باورمند دي نو خپل پلاوی دې وټاکي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په خبره حکومت د سولې په خبرو کې خپل مقابل لوری طالبان ګڼي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه بیا په خپله سرمقاله کې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي د ولسي جرګې وروستي انتخابات له پایله له اعتراضونو او نیوکو سره مل و. لامل معلوم دی د حکومت لاسوهنې او د انتخاباتو اړوند کمیسیونونو لپاره د کمزورو او بې تجربې کسانو ګمارل. په سرمقاله کې وړاندې راغلي د انتخاباتو پروسه له لومړۍ ورځې له درغلیو او جالکاریو په بدرګه روانه وه او بایومیټریک سیستم د دې درغلیو لپاره بله سرچینه شوه. لیکوال لیکي اوس چې لا د نیمایي ولایتونو لومړنۍ پایلې نه دي اعلان شوي، د معترضو نوماندانو لښکر جوړ شوی. دوی وړم ورځ ګواښ وکړ چې که یې غوښتنې ونه منل شي، موازي پارلمان به اعلان کړي. دا چې په افغانستان کې تر هرو انتخاباتو وروسته ولې داسې کېږي، ویسایو شمېر دلایلو ته اشاره هم کړي، خو بالاخره له دې ستونزو نه د وتلو حل لارې دا ښودلی چې د دغه هیواد له پټلۍ لوېدلی اساسي قانون بیرته لیکې ته سم شي. که نه د سرمقاله لیکونکي په خبره بغاوت او د موازي حکومتونو او جوړښتونو داستان به پسې غځېږي او افغانان به د بې واکۍ، بې حکومتۍ او بې زعامتۍ په ټس کې هره ورځ په سلګونه قربانیان ورکوي.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د افغان ځواکونو ژمني عملیات به په جدي میاشت کې پیل شي. دغه وزارت وایي افغان حکومت هڅه کوي چې په سږنیي ژمي کې د هیواد ډېرې سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې کړي. اخو د افغانستان دفاع وزارت هم وایي تهاجمي عملیاتو اندازه زیاته کړي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغان ځواکونه د یو نوي جګړیز فصل لپاره چمتووالی نیسي تر څو هغه سیمې ونیسي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دغو عملیاتو لپاره چمتووالی نیول شوی دی. د یاد وزارت ویان نجیب دانش د دوشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د دفاع وزارت له ویان سره ګډې خبرې غونډې ته وویل د امنیتي ځواکونو یو پلاوي ولایتونو ته سفر کړی چې له مخې د ژمنیو عملیاتو پلان جوړیږي. دی وایي یو ګډ پلاوی د وضعیت د ارزونې لپاره ولایتي سفرونه پیل کړي. د دغې پلاوی د څېړنو له بشپړېدو سره ټاکل شوي چې موږ د جدي په میاشت کې ژمني عملیات پیل کړو. دا په داسې حال کې ده چې دا وخت د هیواد ځینې برخې په تېره هم لرې پرتې ولسوالۍ او سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي. په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې تل یو انتقاد دا وي چې په ژمي کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې اغېزمن نظامي عملیات نه ترسره کوي. د بېلګې په توګه افغان امنیتي بنسټونو تېر کال ادعا وکړه چې د ژمنیو عملیاتو په ترڅ کې د بدخشان، وردوج او یمګان ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو پاکې کړې، خو د راپورونو له مخې دا ولسوالۍ اوس هم د طالبانو په ولکه کې دي. له دې سره د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو په دې وروستیو کې د ملي امنیت شورا د پریکړې له مخې تهاجمي عملیات ډېر کړي دي. د یاد وزارت ویان غفور احمد جاوید دغه خبري غونډې ته وویل
موږ تهاجمي عملیات زیات کړي دي، نتیجه یې ښه ده. تر څو له یو خوا نه د خپلو عسکرو د مرګ ژوبلې مخه ونیسو، له بل خوا نه د دوی هغه ټریننګ سنټرونه او هغه ځایان چې دوی پلان جوړوي او هغې نه بیا راځي په ښارونو یا نورو ځایو کې بریدونه کوي، هغه هم له منځه لاړ شي. چې وروستی هغه ټریننګ سنټر چې و هغه په هلمند کې و چې نوي شتنه د دوی په هغه کې ووژل شول.
د ښاغلي جاوید په خبره یوازې په تېرو دوو اونیو کې افغان هوایي ځواکونو 161 عملیات ترسره کړي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
آزادی رادیو ته غوږ یاست. د آزادی رادیو پروګرامونه په آزادی رادیو .org ویب پاڼه کې اوریدلی شئ. همدارنګه کولی شئ د آزادی رادیو خبرونه او راپورونه په facebook.com/آزادی رادیو فیسبوک پاڼه کې او آزادی رادیو .org ویب پاڼه کې وګورئ.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم شہزاد نادنا د کنړ ولایت د شهیدانو او معلولینو نن می تاسو را لیکنی ولې دا پیغام می دادې دا چې ډیر وخت کیږي زمنګ د شهیدانو ورونو او د معلولینو ورونو د فارق کتاب چې راغلی د کابل نه د تقاوت کتاب چې خو عزیزی باندې نه پوهیږم چې ولې دغه ورون ته دی د ماش لپاره کارتون جوړی. غټه ستونزه دلته په کنړ ولایت کې دغه جوړه شوې ده. زما غوښتنه دغه مسؤول کسانو نه زیاده چې زر تر زره راشي او دغه کارتون جوړ کړي، په دې چې د کنړ ولایت خلک ډېر د غربت سره مخامخ دي. همدغه یو بچی نیم بچی لرو چې هغه په ملي اردو کې یا په ملي پولیسو کې لاړ، هغه د شهادت جامې ونه شو. نو زما غوښتنه د دغه مسؤولینو نه دا ده چې زر تر زره راشي او دغه کتابچو لپاره د عزیزی بانک کارتونه جوړ کړي. یو دومره غوښتنه مې دا ده په ټول افغانستان کې د شهید کورنۍ او د معلول کورنۍ ته یو نمره ځمکه ورکړل کېږي. خو بدبختانه به ووایم چې په کنړ ولایت کې یو معلول او د یو شهید کورنۍ ته یو نمره ځمکه نه ده ورکړل شوې چې د هغې د سرفنا په خاطر ورشي او خپله کورنۍ هلته د هغې ژوند وکړي. په احترام ستاسو ورور شهزاده نازنین.
سلام علیکم. زه د ازادۍ رادیو اوریدونکو کارکوونکو سلامونه وایم. بعد سلام دا زموږ منځکه خو ډېره وچره روزګان ولایت کې زابل ولسوالي ټول بادام وو درسمه وچ سولې وبو نسخ حکومت افاسیت کوم مشر نه کیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. دا پکتیا تمکنی ولسوالی ناست میو لا خلیمی تم در خبری کم دا لوړ پړو مقامات څخه غوښتنه لرم چې د پکتیا په دند پټان ولسوالی د مقبل او یو لوی درشتون لري. کچته د دې مقبل او په لوی درې کې مشخصه ولسوالی جوړ شي د مقبل او درې خلکو ستون دی به حال شي. مقبل اوس مهال وی ولسوالی ته اړتیا لري، باید مشخصه ولسوالی ورته جوړ شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. فرشته جلال زی سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي. تر هغه وروسته د روغتیا ژوند شتمني پروګرام مه هیروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته رسیدلی دی. زلمی خلیلزاد د لکه راهیسی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټاکل شوی، درې واری پاکستان ته رسمي سفرونه کړی دي. دا پاکستان ته د دریم سفر دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د نجونو د فوټبال په ملي لوبډله کې له یو شمېر کسانو سره د جنسي او فزیکي زور زیاتی رپورټونو ټکان ورکړی دی. د شاغلی غنی په رسمي بیان کې چې نن پر ټویټر د ارګ پر رسمي پاڼه خپور سوی ویل شوی چې دا ادعایو به په بیړني ډول وڅېړل شي. د افغانستان ولسمشر ویلي د خبر ټولو افغانانو ته ټکان ورکړی دی. د ورزشکارانو په وړاندې که ښځې وي یا نارینه، داسې ناوړه کار د منلو وړ نه دی. د سرپل د سیاد ولسوالی امنیه قومندان عبدالمالک نظامی د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی دی. د سرپل د والی ویان د ازادي راډیو ته نن وویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د سیاد ولسوالی په مرکز حمله وکړه. په بیګنی حمله کې د سیاد د امنیه قومندانی دوه ساتونکي هم وژل شوی دي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په یوه غونډه کې د ایران له خوا د توغندیو د وروستۍ ازموینې په اړه بحث وکړي. واشنگټن او متحدانو یې د ازموینه د امنیت شورا له پریکړې لیک څخه چې درې کاله مخکې تصویب شو سرغړونه بللې ده. او د امریکا د پخواني ولسمشر جورج بوش پلار مړی به نن په واشنگټن کې د واشنگټن په لوی ملي کلیسا کې د بهرنیو میلمنو او د امریکا د پخوانیو ولسمشرانو او سیاستوالو د کتنې لپاره کښېښودل شوی وي، او وروسته به بیا په هیوستن کې خاورو ته وسپارل شي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز. به یکی دیگر از برنامه های صحت سرمایه زندگی به میزبانی من فرشته ندا خوش آمدین. شنونده های عزیز، امروز در مورد HIV، ویروس HIV یا بیماری ایدز هم صحبت میکنیم. در حال است که اول دسامبر روز جهانی مبارزه با ایدز است. سازمان ملل متحد در سال 1988 اول دسامبر را روز جهانی مبارزه با ایدز نامگذاری کرده. بله دوستان عزیز، در برنامه دکتر صاحب احسان الله احسان مشاور کنترل برنامه HIV وزارت سلامت مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنه. دکتر صاحب احسان، به برنامه بسیار خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد ویروس HIV معلومات بدین که چه نوع یک بیماری است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از همکاران رادیوی آزادی که در این ارتباط برای ما وقت دادند تا در موضوع یک بسیار مهم HIV و ایدز صحبت نماییم. HIV یک اصطلاح جداگانه و ایدز یک اصطلاح جداگانه است. HIV مخففش Human Immunodeficiency ویروس است، یعنی یک ویروسی است که ویروس سیستم دفاعی عضویت انسان را کم می‌سازد و از بین می‌برد. بالاخره آهسته آهسته شخص دفاع خود از دست می‌دهد، یعنی خصوصا در خون که کرویات سفید خون است، یک نوش به نام CD4 است. CD4 روز به روز کم شده میره. باز انسان نمیتونه در مقابل دیگه امراض مجادله بکنن یا خود انسان یعنی ضعیف میشه، بس بالاخره به امراض دیگر مبتلا میشه، یعنی شخص ضعیف میشه، یعنی امتحانات فرصت طلب زمینه پیدا میکنن تا انسان را با امراض دیگر، مثلا تبرکلوز است، تبخال، حتی یک چیزی بسیار ساده بعضی ویروس ها هستن. یعنی انسان وقت ما میگیم که با یک مریضی دچار شده، یعنی Immune Deficiency Syndrome که را به نام ایدز یاد میشد. یعنی HIV خودی ویروس است و اید یک نوع مریضی هستند یا یک نوع بیماری هستند که از سبب کاهش سیستم معافیتی انسان به وجود میاد که در وقت مثلا بیاد در مقابل یک مرض بسیار عادی یا یک میکروب بسیار عادی هم نمیتواند مقابله بکنن یا خود نگاه بکنن.
دکتر سه بسیار تشکر. یک شخص که مبتلا به ویروس HIV باشه، علائم از در بدن از چطور آشکار میشه؟ چی علائم داره؟
وقتی که ویروس HIV داخل عضویت بدن یک انسان میگردد، حتی شخص تا 10 سال، تا 15 سال، حتی میشه تا 20 سال هیچ اعراض و علائم نمیداشته باشند. یعنی به شکل یک سیر مخفی دارد، حتی مراجعه نمیکنند به خاطر تشخیص خون. ولی وقتی که ما دو اصطلاح را قبلا هم نام بردیم که مثلا HIV هستند و ایدز هستند، HIV داخل عضویت شد، میشه که بعد از 10 سال شخص به ایدز مصاب میشه. یعنی دو وقتی شخص مصاب به ایدز شد، علائم از خود نشان میده، باختن وزن است مثلا، اضافه تر از 10% وزن خود از دست میده، تب دوامدار است مثلا، اضافه تر از یک ماه شخص تب میداشته باشد، اسهالات شخص میداشته باشد، اضافه تر از مثلا از یک ماه شخص اسهال میباشد، باز علائم خورد است مثلا تبخال است، ده این مرض مثلا یک مرضی دینه به شکل یک دانه ها در عضویت انسان مثلا رشای جلدی پیدا میشه، دانه ها پیدا میشه، قرحات یا زخم ها در دهن و گلو پیدا میشه. این بالاخره آدم انسان روز به روز ضعیف شده، خستگی و کسالت. ولی یک چیز که در اینجا قابل تشویش یا مغالطه نباشه که دیگه امروز عین قسم اعراض هم میده، ولی یگانه تشخیص که است او توسط خون است. بعد وقتی که بالکل شخص که اگر مصاب به این مرض یا مشکوک میشه، چون ما شما باز شاید سری امو کسایی که کی در خطر است صحبت بکنیم، مثلا او باید بره به زودترین فرصت خون خود، چون در اکثریت مراکز وزارت صحت عامه به صورت رایگان معاینه میشه. او هم سه تست است، تست اولی است، تست دومی است، تست سومی. اگر مثلا تست سومی برش گفتن که شما مصاب یک مرض هستین، او وقت ما میگیم که شخص مصاب ایدز است، غیر از او شخص مشکوک حساب
میشه. تشکر دکتر زبی که گفتم میشه یک بیماری ساریس چگونه از یک شخص به حساب مریض به یک شخص سالم انتقال میکنه؟
بسیار یک سوال خوب و دایی میشه که ما شما زیاد بحث بکنیم. درست است که یک منع و مرض ساریس، خب ولی وقتی که ما شما امی کلمه ساری را میشنویم، ما شما اونقدر به هیجان و ترس می باشیم که حتی امروزشان نمیشینیم.
بله.
ولی این مرض ساری با دیگر امراض ساری فرق داره. این مشخصا از طریق جنسی، مجامعت جنسی مثلا انتقال میشه. این مرض از طریق خون، در صورتی که خون یک شخص با ویروس HIV ملوث باشه انتقال میشه. این مرض از مادر به طفل انتقال میشه. غیر از این راه ها هیچ مرض انتقال نمیشه. مثلا در یک جای کار کردن، در یک دفتر نان خوردن، از یک تلفن استفاده کردن، از یک وسیله استفاده کردن، از یک تشنوب استفاده کردن، این چیزا هستن که مثلا از این طریق انتقال نمیشه. از این خاطر ما مثلا با مریضای که ایدز داره همراهشان میشینیم، همراهشان صحبت میکنیم، همراهشان یک جای نان میخوریم، در یک دفتر کار میکنیم، حتی در یک سمت درس میخونیم. از این راه ها باز انتقال برعکس دیگه امراضین، ولی راه هایش مشخص که ما شما گفتیم، یعنی از طریق مجامعت جنسی، یعنی وقتی که محفوظ نباشه، و همچنین از مادر به طفل، هم در دوران حاملگی، هم در زمان ولادت و هم در شیردهی، و همچنین در افغانستان که زیادتر انتقال میشه، که زیادتر فیصدی را تشکیل میده او بین متادین زرقی ماده مخدر،
یعنی استفاده از یک سرنج.
بالکل، یعنی کسایی که از ماده مخدر به شکل زرقی استفاده میکنه، اونا بین خود سوزن و سورن شریک میسازند که فعلا 4.4% بین اونها شیوع دارد. از این خاطر ما یعنی زیادتر در افغانستان برعکس دیگه مملکت ها در بین استفاده کنندگان مواد مخدر زیاد شیوع دارد.
بسیار زیاد تشکر دکتر سبک. شنونده ما را میگیریم. البته شنونده همیشگی ماست، وردک صاحب، فضل هادی وردک. سلام علیکم وردک صاحب.
من نه خور که نگاه خور سلام تو پا محترم دکتر صاحب تاد افغانستان عزت من اونست اولان بکنم خدا دیو که چرا حجور با وخخ پرامونه بمپیل کریوی.
تشکر وردک صاحب، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
نو ده محترم دکتر صاحب، نو ده مو بغا سوالو پختنه ده کلا چه سلای که بدو او چی وی ویروس باندې مبتلا کی دی و سړی په وجود کې کوم علائم موبایل تر چې سړی څه پوه شي چې راځي په دغه مرض باندې یا په دغه ویروس باندې وخته شوای ما او دغه په خزینه و کې زیات یا او په نیرونه و کې او هغه کسان چې په لرو پلاتو سیمو کې ژوند کوه که په دغه مشکل باندې مبتلا شي نیکتا یو شپ خونه ته لاس رسای نیوی هغه بیا څه وکاو او زیاتره د کوم شاونو نه د موبایل تر چې داسه که
ولاند هغه کوډر به خوشاله شوډره مننه. تشکر وردک صاحب. ډاکټر صاحب سوال شونه خو گرفته؟
ان شاء الله گرفتم.
تشکر
ډیره مننه عبدالهادی وروره. د تا پښتنه ډیره ښه جامع پښتنه وه، هغه چې څو اړخه یې درلودل، نو زه به په یوه یوه باندې تاسو ته په تفصیل سره خبرې وکړم. اول چې دا ناروغي څنګه انتقالیږي او څنګه علایم او څنګه دي، څنګه یو سړی وپوهیږي چې دا ناروغي لري؟ وروره، که دغه ناروغي که کله د ایچ آی وی ویروس د انسان عضویت یا بدن ته داخلیږي، نو کیدای شي د لسو شلو کلونو پورې هم یو انسان پوه نه شي چې د ایچ آی وی ویروس د خپل بدن یا وینې ته داخل شوی. خو یو شل دی چې کیدای شي بعضی وخت یو سړی په شک کې واوسي، یعنی شکمن شي. شک څه مانا؟ که چیرته د داسې کسانو سره دی مخامخ شوی وي چې هغه مخدره توکي استفاده کوي او خدای نخواسته دی هم یعنی په دې باندې معتاد وي، یا د مخدره توکو باندې روږدی شوی وي، یا د هغې سره ستنې او پیچکاریګانې شریکې کړي وي، نو دا یو شک دی چې دی باید خپله وینه معاینه کړه، خپل معاینات تکمیل کړه. یا که داسې ځای مثال دی د غاښ ډاکټر ته تللی وي، خپل غاښ یې ایستلی وي، یا هم مثلا داسې نوره وینه تطبیق شوی وي او دی په دې شکمن وي چې دغه خو شخص خو جوړ نه و، یا مثلا علایم د ایډز یې درلودل، لکه هغه چې علایم یې چې دي ډېر ورځ پر ورځ ډنګریږي، یو سړی خپل وزن بایلي، او یا هم مثلا یو شخص ډېر نسناستی لري، او یا هم یې تبه زیاته وي، نو په دې وخت کې چې کوم تاریخچه هم موجوده وي او علایم هم موجود وي، نو دغه سړی مشکوک شو، نو دا باید څنګه وکړه؟ عاجل په خپله وینه. او لکه تاسو چې څنګه پوښتنه وکړه چې په کلینیکو کې د امکانات څنګه دي، وروره، هر نږدې کلینیک ته تاسو تللی شئ، خپله وینه په وړیا ډول او په محرمانه ډول معاینه کیدلی شي، خو خصوصا په څو ولایتونو کې لکه چې کابل دی، هرات دی، مزار دی، بلخ دی، او غزنی دی، کندوز دی، بدخشان دی، یعنی موږ تقریبا په څوارلسو ولایتو کې خپله په دې ولایتو کې موږ د وینې د معاینې مرکزونه شته دي چې هغلته په محرمانه او په وړیا ډول خپله وینه معاینه کیږي او تا ته نتیجه وای. او راغلو په دې کې چې په خزینه وو کې زیاته او که په نارینه وو کې، که موږ د نړۍ په سطحه باندې د ناروغي موږ تاسو ورته متوجه وسو، په نړۍ کې اکثره مثلا د دې کوم ارقام چې موږ لرو په خزو کې نسبت نارینه وو ته زیات دی، خو په افغانستان کې کوم ارقام چې د موږ سره دي، کوم چې د عامه روغتیا سره ثبت شوی دی، یعنی 2015 واقع د موږ سره چینن په دې ثبت شوی دی، په دې کې فیصدي چې د 25% په خزینه وو کې دی او 15% په نارینه نو کې. خدا دې دې معنا نه ده چې په افغانستان کې په خزه کې کمی ځکه خزه دې بعضی رواجو لکه بالا یا دې بعضی محدودیتونه کې دي چې په وخت سره مراجعه و نکو، خو فین کوم ارقام چې دې موږ سره پلاس کې دي په خزینه و کې کم دی نسبت نارینه و ته. او یو بل شی چې کوم شاونه ده انتقالیږي، او په دې کې موږ تاسو وروره کوم مشخص د درې لار انتقالیږي، د ناروا جنسي اړیکو. خو بیا چې افغانستان الحمدلله یو اسلامي ټولنه ده، دلته په دغه ټولنه کې چون موږ تاسو اکثر خلک مسلمانان دي، په افغانستان کې ډیر کم دي د غلار انتقالي، کوم ډیری چې دی هغه دی هغه کسانو په منځ کې دي چې مخدره توکو د ستنو د لارې کاروي. تاسو وګورئ نن په افغانستان کې د 3 میلیون په شاوخوا کې، نن موږ تاسو روغ دي کسان لرو، په هغه کې تقریبا د 40,000 په شاوخوا کې مخدره توکو د ستنو د لارې، او د دوی د بعد مرغه چې دوی دغه خستنې، یعنی د یوې ستنې نه څو کسان یا د یوې پیچکارې نه څو کسان استفاده کو، که چیرته د هغې نه یو د دغه کسانو څخه په اچ آی وی باندې اخته وي، نو په وخت د انتقال کې شریک اول دستنه کې نو کېدای شي د انتقال شي. اول د مور نه ماشوم ته، که چیرته کوم مور په دې مرض باندې اخته وي، طبیعي ده چې ماشوم ته به هم انتقالیږي، نو دغه د انتقال لارې وروره.
بسیار زیات تشکر ډاکټر صاحب. برادر ما وطن دوست صاحب ری خط هستن. بله سلام علیکم وطن دوست صاحب. سلامت باشین، روز شما هم بخیر، بفرمایید. زه
عبدالقهر وطن دوست هستم، پروان خورکی را پوښتنه مو ادا کوم مرض چې دی دا کوم سن کې دا سړی دې باندې مبتلا کېږي، او د چیش نه دا سړی مرض اخلي، کوم چیش دا معلومات را کړي، او د دې علاج څه رقم کېږي چې سړی علاج وکړي؟ موږ لرې پرتو سیمو کې یو، چې دا باندې ډاکټر صاحب
وګورئ. تشکر وطن دوست صاحب، بشنوین از طریق رادیو ډاکټر صاحب شما پاسخ.
وطن دوست وروره ډیره مننه دی ته د پوښتنې نه. د سین د نگانه اکثر یعنی چې دغه مرض په ماشومان کېشته، په ځوانانو کېشته، او په سپینجیرو کې هم لیدل کېږي، خو زیاتر په هغو کسانو کېشته چې عمرونه یې د 15 او 49 کالو ترمنځ دي. ډیری دغه ډیره فیصدي د دې مرض چې ده د 15 نه تر 49 کالو پورې ده. او د خاص موږ مخکې هم په دې باندې تبصره وکړله چې په افغانستان کې زیاتره هغه کسان چې روږدي کسان دي، ستنې یو د بله سره شریکوي، په دې کې هم یعنی د دوی د لارې زیات انتقالیږي. کوم ناروا جنسي اړیکې چې څوک ټینګوي، یا مثال موږ استلال یادوو مثلا چې وایي چې متعدد جنسي پارتنران، یا چې مثلا یو شخص د ډیرو کسانو سره جنسي اړیکې ټینګوي، دغه اشخاص په خطر کې دي. یعنی دا چې موږ ته ویل شوی دي چې د تاسو مثال زنا او لواطت دا د اسلام د نگانه هم نه دی، بالکل په دې کې ډیر غټ حکمت شته دی. یعنی څوک چې خپل همسر ته خپل ژوند شریک ته وفادار وي، نو دغه امراض څخه به خلاصون پیدا کړي، ځکه خپل ډیر شریک جنسي چې د جنسي اړیکو شریکان ولري، همدومره به زیات د مرض دی یو د بل نه انتقالیږي. او بل د کچیرته مور په اختوي، نو د مور څخه هم ماشومان ته انتقالیږي. خو یو موضوع چې موږ تاسو باندې په بعد په بحث وکړو، هغه د شرم او د کرکې خبره ده. په افغانستان کې ما مخکې په دې باندې تفسیره وکړه، مفصل خبرې وکړلې چې په افغانستان کې ډیرای دغه کسان نه دي چې ستنې شریکوي، یا مثلا هغه کس دی چې نه خبره د ډاکټر د جراحي د وسایل نه، یا مثلا د کوم سلمالی خاري نه، یا د کوم وینه بعضی وخت نوی ماینه شوی، نو چاته انتقال شوی، نو هغه شخص مکتبات په دې سترګونه ګورو چې د جنسي اړیکو د لارې ورته انتقال شوی دی. نو په دې صورت کې دغه شخص شوی، یعنی دغه ویروس د په وجود کې ډیر وخت نه معلومیږي، خو کله د ایډز مرحله ته ځي بیا مکتر مراجعه کوي، هغه وخت یې درملنه ډیر مشکله ده. را بشم د تاسو اخري سوال ته چې آیا دغه مرض د درملنې وړ دی کنه، او موږ په لاره پرتو کې بالکل څنګه وکړو چې دغه مرض خوشبختانه چې نن د درملنې وړ دی، که علاج قطعی نکی ولی درملنه شتونه ده، درملنه کدل شي. نو هر لری پرتو سیمو که چه تاسو مثال و سیگه ده دست کسان سره چه مخامخ که گه ده نجده کلینی یا روغتیایی مرکز تا مراجعه که ولی شی، ولی ده تداوی مراکز یا ده درملنه مراکز چه دیدیمو پا کابل کشته، پا جلال آباد کشته، پا ننگرهار، جلال آباد یا ننگرهار، پا بلخ کشته، پا خوست ولایت او پا هرات که، پا دغه ولایتو که دیمو ده درملنه مرکزونه وجود لري. خو ولی که په نورو ولایتو کې هم د اچ آی وی مریض یا هغه څوک چې په اچ آی وی باندې اخته وي، هر نږدې کلینیک ته به د هغې د طریقه د موږ د ټولو د مرکز خدای ګټه اخیستلی شي، او نن دغه مریضي د تداوي یا د درملنې وړ ده.
تشکر ډاکټر صاحب. شنونده همیشګي ما اخندزاده صاحب ری خط هستن. سلام علیکم اخندزاده صاحب.
سلام علیکم پرستی جان. سلام علیکم به شما و دکتر صاحب محترم. تقدیم می دارم ستاره اخندزاده شما رو بسیاری بالا ما رابطم.
خوش آمدین اخندزاده صاحب، روز شما بخیر، بفرمایید.
دکتر صاحب سوال می هست، این مرض ایچ آی بی یا ایس که هست، اگر بیر خدای کسی هم اتاق باشه یا به یک محیط زندگی کنه، مثلا بعضی جایی هست که این مریض مثلا ساجک می جوه، این ساجک می تبدیس دو می جوه، یا مثلا به یک اتاق زندگی می کنه، به اتاق عشره هست، پشه هست، مثلا که کس دیگه عشره هست، اگر این مریض بگذه باز به پس این فرد سالم هست بگذه، از این طریق هم انتقال میکنه یا خیر از طریق غذا خوردن، یا از طریق مثلا دم سیستم دست آدم، از این طریق هم انتقال میکنه. اگه دکتر صاحب روشه میپرد خیلی مهربانی میکنه، از طریق لوا به در غذا خوردن نمیدونه.
تشکر زیاد آخانزاده صاحب، سلامت باشین. دکتر صاحب بفرمایید.
آخانزاده صاحب بسیار زیاد تشکر از سوال شما، واقعا سوال شما بسیار خوب و بجا بودن. آخانزاده صاحب ما قبلا هم سر ازی تفسیر کردیم که ویروس اچ آی وی از طریق غذا خوردن، از طریق یک جای نشستن، از طریق یک جای درس خوردن، در یک اتاق زندگی کردن، حتی لباس مشترک استفاده کردن، هیچ وقت انتقال نمیکنن. و موضوع دیگه مثلا از طریق حشرات، این مرض چون ما ایره مختص میگیم که ویروس کم کاهش دهنده سیستم معافیتی انسان، چون این مشخص مربوط به انسان است، هیچ وقت از طریق پشه، کیک، این چیزها انتقال نمیکنن، چون این ویروس به یک مقدار خون ضرورت را که زندگی بکنن. ولی از طریق دیگه امی خود حشرات که است یا پشه که است، از انسان خون کش میکنن، تزریق نمیکنن. از این خاطر ویروس آنقدر ویروس در لابش یا در نیش انمو حشرات وجود نداره که مثلا از یک شخص به شخص دیگر ویروس انتقال بدن. یعنی موضوعات هستند که کاملا شما چیز باشین، ده تشویش نباشین، ولی راه های مشخص که هستن او ما قبلا سرشان تفسیره کردیم که از طریق شریک ساختن سوزن سرنج وسایلی که از اموش اشخاصی که مصاب به این مرض می باشد، یا از مجامعت جنسی ناروا و نامشروع غیر محفوظ، و بالاخره از مادر و طفل، غیر از این سه راه ها از این طریق انتقال نمی کنن. آمدن از طریق لعاب دهن،
این ویروس در لب دهن وجود داره ولی به مقدار بسیار کم. اگر احیانا در دهن یک شخص زخم وجود داشته باشه و در لب یک شخص در لب یک شخص هم خون وجود داشته باشه،
از
این طریق امکانش هم بسیار کم هست. ولی این امکانات بسیار کم است. اگر مثلا بعضی وقتا اگر مثلا یک شخص دهنش زخم ها داشته باشه و لب یک شخص دیگه که خون داشته باشه، خونش اچ‌آی‌وی داشته باشه، امکان داره. غیر از او از این طریق هیچ وقت انتقال نمی.
سلامت باشین دکتر صاحب. یک شنونده دیگه داریم، عبدالمقیم از ولایت لغمان. بله سلام علیکم عبدالمقیم جان.
بخیر هستین محترم، صحتتون خوب است؟
تشکر.
شما و تمام کارکنان رادیو آزادی سلام. سلام، یکشان پرسان دارم از دکتر محترم که از این بیماری دوچیش چی است، علائمش چی است، چیز پیدا میشه؟
عبدالمقیم جان برادر عزیز، علائم مرض، اول خو وقتی که یک شخص مصاب اچ آی وی میشه تا سالها علائم بروز نمیکنن، یعنی میشه تا 10 سال حتی تا 20 سال چون مرض به شکل مخفی سیر میگه، خصوصا در او کسایی که مثلا از نگاه مثلا یک شخص خوب سیستم معافیتش فعال است، وجودش تقویه هستند، در او تا به سالها این علائم به وجود نمیاد. علائم صرف وقتی که شخص به طرف مرحله ایدز بره، اگر به طرف مرحله ایدز میره وزن خود را از دست میده، اشتها، خست کسالت، خستگی و بالاخره اسهالات دوامدار، تب دوامدار ایزاپتر از یک ماه، زخم ها در وجودش پیدا میشه، دانه ها پیدا میشه. اما وقت است که باز یک شخص مشکوک میشه، به زودترین فرصت باید به یک مرکزی که خون تست یا معاینه خون اجرا میکنن باز در اوجه برن، چون اکثریت کلینیک ها عالی امکانات را داره که به صورت رایگان و به صورت محرمانه خونه یک شخص را معاینه میکنن. یعنی وقتی که یک شخص مشکوک میشه به زودترین فرصت باید بره، چون معاینه خون رایگان است و محرمانه است، ده هیچ آر نیست، ده هیچ شرم نیست، هاچن برن خون خود را معاینه بکنن، چون یگانه تشخیصی که ما را به یعنی به این مرض هست یا نیست میرسانه او معاینه خونه.
دکتر صاحب، دارد باید بیمار زیر متداوی قرار داشته باشه یا یک مدت خاص است، مثلا یک سال دو سال بعد از او بیمار صحت یاب میشه، چطور است شیوه تداوی ازی؟
قبلا ما شما سر ازی تفسیر کردیم، چون مرض قابل تداوی و قابل معالجه تا حال نیست. یعنی تداوی به این معنا که ما یعنی این مرض را در داخل زویت یک شخص کنترل میکنیم، به این منظور باید دوا یا تداوی تا آخر عمر تا که زنده است باید ایره ادامه بده، یعنی تداوی دوامدار همیش به صورت منظم بعد قطع نشود. یعنی وقتی که یک شخص تحت تداوی قرار میگیرند باید یعنی از روزی که شروع کرد تا که زنده هستند این تداوی را باید ادامه
بده.
اگر تداوی به صورت درست تعقیب نشود و تداوی آغاز نشود بالکل کشنده است، یک مرض کشنده است.
شمسلا برادر ما، شمسلا از ولایت بغلان روی خط هستند. بله سلام علیکم.
سلام با شما، سلام با جناب دکتر صاحب. یک سوال داشتم در باره امی خود که ما رادر نو روشن کردم، بسیار ببخشید، بسیار بخشش باشه. ما سوال ما امی بود دیگه، گفتم با امی چانستان تداوی از این چی داره یا نداره
این امکانات تداویش
دیگه. تشکر از شما.
تشکر از شما هم. اینا سوال کردن که امکانات تداویش در افغانستان است یا خیر.
بله برادر، خوشبختانه که وزارت صحت عامه با کمک یک تعداد نهادها، سازمان صحی جهان توانست که تداوی این مرض را آغاز بکنن. فعلا مراکز در کابل، هرات، بلخ و مزار شریف، بلخ یا مزار شریف و ولایت خوست مراکز وجود داره، ولی ولایت متبقی هم میتونه از این مراکز، هر مرکزی که برایشان نزدیک باشه، از استفاده بکنن. بالکل امکانات تداوی وجود داره.
سلامت باشین دکتر صاحب. قسمی که در رابطه با اثری بودن از این مرض یا مثلا انتقالش ما صحبت کردیم، کارمندان که در شفاخانه کار میکنن آیا اینا هم در مرض خطر قرار دارن یا خیر؟
بله، یعنی با 1% بسیار کم بین پرسنل صحی، یعنی در صورتی که بعضی وقت خودی سوزن یا چیز وخزه میشه، اونا در وقت مثلا عملیه جراحی یا در وقت مثلا عملیات که میشن مریضا را، بعضی وقتا اینمی خودی وخزه صورت میگیره، میشه که از شخص به شخص دیگر انتقال شوه. ولی در یک موضوع هستن که دکتر صاحبای ما باید نگران نباشه، چون اینال به نام پپ، یعنی پوست اکسپوزر پروفایلکسیس، به صورتی که اگر دفعتا تداوی را آغاز بکنن، دواها یا دوای ایاروی را میگیرن، هیچ مصاب نمیشه، یعنی قابل جلوگیری است. چون ما قبلا هم گفتم که در وقایش خود تداوی امیال به صفت پیشگیری، یعنی وقایه به شکل وقایه رول بازی میکنن. به این معنا اگر
احیاناً کدام نرس قابل دکتر با این تو یک حالت مواجه می شود، اونا باید به زودترین فرصت مراکزی که ما قبلا نام گرفتیم، مراکز تداویز در اوجه دوار شروع می کنه. هر قدری که زودتر شروع می کنه خطرش همون قدر کم است.
کمتر می باشه و زود معالجه می شن. البته تداوی می شن، معالجه خیلی نداره. یک دوست ما روی خط هستن.
بله سلام
علیکم. علیکم، روزتان بخیر. صدای رادیو تان کم کنین، بعد از او سوالتان بگوین.
سلام علیکم. خو رتا تا دکتر صاحب دوارت سلامونه وایم.
سلام به شما هم، خوش آمدین به برنامه. بفرمایید سوالتان بگوین.
ما سوال داده دکتر صاحب نه چی دغه نارغای مخنیوات ترنګ کاول شو او ترکان کاول ځون.
تشکر برادر. سلامت باشین دکتر صاحب، سوال شما.
ډیره مننه ورور. د مخنیوي په اړه مو مخکې مفصل خبرې وکړې، خو بیا به هم زاته ته په لنډ ډول. موږ الحمدلله اول چې د افغانستان جامعه یو اسلامي ټولنه ده، یعنی په اسلامي ټولنه کې دغه مرض ډیر کم دی. لکه مخکې موږ تاسو په باندې تفسیر وکړ کېدی چې د جنسي لارو د او یا 50% په سلنې په شاوخوا کې د انتقال شي. خو د دې لپاره چې مثال دغه موږ هم د دې مخنیوي وکړای شو، اول موږ دا وایي چې د جنسي ناروا اړیکو څخه اجتناب خودداری. په انګلیسي کې موږ ورته وایو میتود دی، موږ ورته وایو ABC یا مثلا اوایډ. په دې معنی چې یعنی ممانعت، اجتناب مه کوي. دوهم قدم کې بیا که چیرته خو داسې واقعات راځي، داسې وخت راځي چې یعنی ډیر کسان دی، موږ تاسو نن په بهر ملکونو کې ژوند کوي، ډیر داسې کسان شته چې نن روغ دي په مخدره توکو، ول د هغې میرمنه په خطر کې ده، د هغې اولادونه په خطر کې دي. نو دا چې مثال د میرمنې او د خاوند ترمنځ یو مشترک ژوند دی، که چیرې یو له دوی څخه په باندې اخته وي، نو په وخت مجامعت جنسي کې دی کله چې د کنډم نه استفاده وکړه. او په دریم د مور نه ماشوم ته دی چې هغه هم یعنی مراکز شته دي که چیرته مور په دې مرض باندې اخته وي، د هغو نه د خپل ماشوم ته یې په ډیر اسانه او په ډیر ارزان نه طریقه باندې د مخنیول کېدلی شي، چې هغه مثلا دواګانې دي، هغه د عملیات په وخت کې مثلا خپل ماشومې باید د عملیات په ذریعه پیدا شي، خپل شیدوس مثلا که چیرته هغه سوی تغذی طرف ته نه وي تللی، کېدای شي ورته هغه ور نه کړل شي. نو مرض عموما تاسو نیزه په ډېر خلاص شکل درته وایم چې که چیرته تاسو مثال د ډېرو کسانو سره جنسي اړیکې ټینګې نه کړئ، خپل د ژوند شریک ته وفادار اوسېدل دغه یوه لاره ده. مثال که چیرته یو څوک په مخدره توکو روږ دی، هیڅ کله باید خپل ستنه او پچکاری د چا سره شریک نه کړي. که چیرته په کلو بانډو کې کوم بعضی کسان د ماشومانو یا اکثره د وړو نجونو غوږونه او پزې سوری کوي، نو کوشش وکړي چې د یو شي نه استفاده وکړي. یعنې اکثره داسې وخت هم شته، نه تنها ایچ آی وي تور زیړی اوس بېحده زیات شوی دی. نو د دغې څخه یعنی تاسو چې خودداري وکړئ، یعنی د همیش که ډاکټر صاحبان چې درته وایي چې پاکستاني او یو ځل مصرف د خپل هغه لارې دي چې تاسو دې مرض نه بالکل خوندي ساتي.
بشین ډاکټر صاحب، یک سوال دیگه هم داشتم که از طریق سلمانی ها و آرایشگاه ها هم ویروس انتقال میکنه یا خیر؟
بسیار یک سوال خوب هستند،
چون معمولا مردم زیاد مراجعه میکنن.
اگر بگویم که انتقال نمیکنن، هم درست از خاطر از این هستند که بعضی وقتا بازینا توجه نمیکنن بالکل. مثلا اگر احیانا یک شخصی که مصاب ایدز باشه پیش یک سلمان میشینه و زیاد وقت تیر نمیشه، شخص دیگه میای میشینه، بالکل انتقال میشه. ولی ایدز چیز زردی ها زیاد انتقال میشه، امیال زردی که هست مثلا. خب ولی یک چیزی که دیگه ما شما
نو چی باید مراد شما مثلا
هر چیز، یک چیزی که مثلا ما پیشترم گفتم که ویروس اچ آی وی در هوای آزاد به زودترین فرصت از بین میره.
خب
یعنی در ظرف چند ثانیه، اگر مثلا سلمونیا، اگر مثلا یک مریض بیاید، یک مریض پسون وقت تیر میشه انتقال نمیشه. خب ولی در مجموع سلمونا باید از پل باید به صورت مشترک هیچ وقت استفاده نکنن، بعد از پلیریش از دیگه وسایل با یعنی یک بار مصرف و برای یک شخص دور انداخته شوه. یعنی دیگه دو چیز بسیار مهم است پیش سلمانی خانا، امروز ایدز است، امروز زردی هاستند، که اردو مثلا میشه که از طریق سلمانی ها. ولی فیصدی ایدز کم است ولی زردی ها بسیار زیاد است. این حال که مثلا
در صورتی که ببخشید دکتر صاحب، خراشیده شوه انتقال میشه، یعنی همون تیغی که از او استفاده کرد به کس دیگه هم استفاده شوه انتقال میشه، یا در صورتی که خراشیده شوه؟
خراشیده شوه در صورتی که مثلا زیادتر مردم ها مثلا عالم مثلا در مسلمان خانه که یک شخص میره یا دانه می باشه یا در گل نجی دیگه، یک قسمت خون میشه که زیادتر ما شواهد از این هستیم. اگر تو مثلا مسائل اومد یا تو واقعات رخ شد که یک قسمت یک
یک شخص خون شد، باز او وسایل چی شده، یعنی ملوث به اون میکروب میشه، اگر به شخص دیگه استفاده میشه میشه انتقال شوه. خب ولی یک چیز است که اگر ما شما خوب دقت داشته باشیم، یعنی در هوای آزاد ویروس ایدز از بین میره، یعنی از این خاطر سلمان ها باید تمام وسایل خود در هوای آزاد بسیار زیاد مانه بمانه، یعنی در جبهات و این چیزا نگاه نکنن. یا مثلا بعضی وقتا یک چیز دیگه در افغانستان وجود داره، سلمان ها نه تنها به اصلاح موی و چیزا، حتی در یک چیزای دیگه هم مثلا در خطنه میره و دیگه چیزا میره در اطراف ها. یعنی در این چیزا اینا خطرش به حد زیاد است،
در خطنه کردن
بالکل. اگرچه یک موضوع بسیار خوب که در خطنه خودش تا 40 تا 60 درصد سبب چیز جلوگیری ایدز میگردد،
زمانی که خطنه میشه،
زمانی که خطنه میشه، یعنی خطنه بسیار یک چیز خوب است در افغانستان. ولی آمدم سر موضوع پاکی که اینا چطور او بعضی وقت از یک پل برای چند نفر حتی از یک کارت استفاده میکنن که بیخی جالب است، مثلا وجود یک منبع میکروب هستن دیس چیزا. مثلا یا اگر دیده باشی سلمانو دندانان در بعضی قریجات و در جایا میکشه،
سلمان میکشه
دیجا. بعضی وقت اگر اینا وسایل خود درست چیز نباشه میشه سبب انتقال همچو امراض شود.
خب شنونده های عزیز، برنامه ما در همینجا به پایان میرسه. از دکتر سب احسان لایسان مشاور برنامه کنترل HIV وزارت صحت عامه جهان سپاس که با ما بودند. من هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
در آزادی رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
ل دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.